امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهرنی خبری خبرونه شروع کیږي. نن د پنځشنبې ورځ د 1446 هجری لمریز کال د وږی د میاشتې نهمه نیټه ده. د 2010 کال د مارچ د میاشتې دیرشمه ده. په روانه خپرونه کې به واورئ، په افغانستان کې د پسرلنیو جګړو د فصل پر رسیدو افغان حکومت په پام کې لري د ملي اردو د خاصو قطعاتو د عسکرو شمیر دوه برابره کړي، او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی او د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین د سشنبې په ورځ د سوریه او اقتصادي مسایلو په اړه د یو بل سره ملاقات کړی دی. که درمنو اوریدونکو په دې برسیره باندې نور هم تازه رپورټونه لرو، خو تاسو به د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته در وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. په سوریه کې د حکومت او د یاغي قواو ترمنځ د محاصره شو خارونو نه د ملکیانو د انتقال په باب یو موافقه شوې ده. پرون ناوخته په بغداد کې د یو موټر بم د چاودنې په پیښه کې 15 تنه وژل شوي، او سپینه ماڼۍ د امریکا د پراختیایي ادارې د بودیجې د کمولو پیشنهاد کوي، او دا هم د خبرونو تفصیل. د سوریې د حکومت او د هغه ملک د جمهور رئیس بشار الاسد د مخالفو یاغیانو ترمنځ د هغو ښارونو نه چې د دواړو خواوو په محاصره کې دي د ملکیانو د انتقال لپاره یوه موافقه شوې ده. یاغیانو دا څو کاله کېږي چې د سوریې په شمال کې د فوا او د کفاریا ښارونه محاصره کړي، او د حکومت طرفدار قواو د مشته نږدې د زابادانی او د مادیا ښارونه په خپل محاصره کې ساتلي دي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د سارنې حق ډلې چې مرکز یې په برتانیې کې دی ویلې دي، ټاکل شوی چې د ملکیانو انتقال د اپریل د میاشتې په څلورمه پیل شي. د دغه موافقې په اساس به په دغو ښارونو کې د دغو دواړو قواو ترمنځ اوربند هم ټینګ وي. د بشر د حقوقو د سارنې دغه ډلې ویلې دي چې پرون هلته په دغو ښارونو کې وضع آرامه هم وه. ملګرو ملتونو په سوریه کې د ټولو متخاصمو خواوونه هر وخت د دې غوښتنه کړې ده چې په خپلو جنګي تاکتیکونو کې د ښارونو د محاصرې نه ډډه وکړي. د عراق مقامات وایي چې پرون د بغداد په جنوب کې د پولیسو یوې پوستې ته نږدې د موټر بم په یوې چاودنې کې 15 تنه مړه او 15 نور زخمي شوي دي. رپورټونه وایي چې په وژل شوو کسانو کې 3 تنه پولیس او باقي نورې ملکیان دي. تر اوسه پورې چې هم د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، مګر اکثرا د دغه شان چاودنو پړه د داعش په افراطي ډلې اچول کیږي. په تیرو څو ورځو کې د شمالي کوریا د اټومي فعالیتونو د زیاتوالي نه داسې ښکاري چې هغه ملک نیت لري چې ځان شپږمې اټومي ازموینې ته چمتو کړي. د هغو عکسونو نه چې د مارچ د میاشتې په 28 د شمالي کوریا د اټومي تاسیساتو نه اخیستل شوي داسې معلومیږي چې هلته سخت فعالیتونه روان دي. سره له دې چې ملګرو ملتونو د شمالي کوریا په اټومي ازموینو بندیز لګولی، مګر بیا هم هغه ملک دغه شان ازموینې د 15 توغندیو د وارولو لارې کړي دي. شمالي کوریا په روس کال ویلي وو چې د داسې بلاستیکي توغندیو د جوړولو توان لري چې اټومي کوپړۍ انتقالولی شي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا په کانګرس کې د خارجي چارو کمیټې په نړۍ کې د امریکا د پرمختیایي ادارې په مرستو کې د کموالي له امله د دغه ادارې د واحد شکایتونه اوریدلي دي. سپین ماڼۍ د نوي کال په بودیجې کې د دغه ادارې د مرستو د کمولو پیشنهاد په داسې وخت کې کړی چې هلته په ختیځې افریقا کې دومره سخت وچکالي راغلي چې په تیرو 16 کې ساری نه و لیدل شوی. د امریکا د کانګرس د خارجي چارو فرعي کمیټې ته د دغه هیات غړو خبرداری ورکړی چې د امریکا د پرمختیایي ادارې د بودیجې کموالی به د مرستو د رسولو په هغو ټولنو ډېر خراب اثر وکړي چې کوشش کوي په افریقا کې د میلیونو خلکو سره مرسته وکړي تر څو د مرګ نه بچ شي. رپورټونه وایي چې په مصر کې اقتصادي وضع په ښه کېدو ده. اوس د هغه ملک حکومت نیت لري چې په دې روان مالي کال کې د خپلې بودیجې کسر 1% کم کړي، او دا د هغې اندازې نه چې نړیوال وجیب بانک ورته ټاکلې وه 1% زیاته ده. د دغه صندوق ټاکلې اندازه 10% وه. په مصر کې دومره سخت انفلاسیون یا تورم پولی راغلی و چې په تیرو 10 کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. هلته تیر کال په اساسي خوراکي موادو، کورونو ترانسپورت او د عاجلو طبي خدماتو په نرخ کې 10% زیاتوالی راغلی و. اسرائیل وایي چې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو په ضد د وروستیو رایه ګیرۍ نه وروسته به د هغې ټولنې سره خپلې مرستې کمې کړي. پرون د اسرائیلو د باندنیو چارو د وزارت یو نطاق ویلي چې دغه فیصله په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د شورا د هغې رایه ګیرۍ نه وروسته شوې ده چې په هغې کې په اسرائیلو باندې اعتراضونه شوي وو. دغه نطاق ویلي دي چې اوس به اسرائیل د ملګرو ملتونو ته د خپلې مرستې نه هغه 2 میلیونه ډالر کم کړي چې د هغې نه په انکشافي بروژو کې استفاده کېدله. او په پرتګال په نړۍ کې یو هوایي میدان د خپل مشهور فوټبالر کریستیانو رونالدو په نوم کړی دی. دا و خبرونه چې تاسو د امریکا غږ نه واورېدل.
تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه د دې وخت خبرونه واوریدل. په موکړی د خبرونه لومړی رپورت ده. په افغانستان کې د پسرلنیو جګړو د فصل پر رسیدو افغان حکومت په پام کې لري د ملي اردو د خاصو قطعاتو د عسکرو شمیر 2 برابر کړي. اوس په دغه قطعاتو کې 10 زره روزل شوي کماندو په ټول افغانستان کې د 80% لوی پوځي عملیاتو مسولیت په غاړه لري. په موکړی د رپورت ده.
د اردو خاص قطعات د پاوز د ملاتیر د ملي اردو د خاصو عملیاتو په یو روزنیز مرکز کې سرتیری ډاډه دي چې کولی شي خپل چارې په پوره متانت سرته ورسوي. کله چې دغه ځواکونه د جګړو میدان ته ځینو تر روزنې لاندې عساکر به تر زده کړو وروسته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ځانګړو نظامي عملیاتو مسؤلیت تر غاړه واخلي. د دوی مهمه دنده به دا وي چې د وسلوالو ځالې دړې وړې کړي او له خارونو څخه ترهګر وشړي.
زیات شوه اما ما ادامه میتیم با ما عملیات
زموږ عملیات زیات چی ویدی خو موږ د تیر په تیر خپل عملیاتو ته دوام ورکو. زموږ لپاره کوم سونز نه د جوړ کړې. زموږ پروګرام منظم پر مخ دی او د هر ډول عملیاتو د سرته رسولو لپاره چمتو یو.
ماده سیم وظایف خود اجرا میکنیم.
د افغانستان د حکومت نړیواله متحدینو د افغان ملي اردو خاص قطعاتو عملیات ستایل دي. ځینې اندېښنه لري چې په اکثر عملیاتو کې د خاص ځواکونو شمولیت د غزواک تر فشار لاندې راوستي دي. په تیرو 2 کلونو کې چې اکثره نړیوال عساکر له افغانستان څخه وتلي دي، افغان امنیتي ځواکونو هڅه کړې چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه ډپ کړي.
قطعات کوماندو ما باید نیرو منتر شوه.
زموږ کوماندو قطعات باید نور هم قوي شي، وسلې، مهمات او نوي وسایط ترلاسه کړي. په دې اړه کار روان دی او هغه څه چې د دوی اړتیاوي موږ یې آماده کوو
او چیزی کی ضرور است هم کار میشه ورته قطعات کوماندو.
خاص قطعات د افغانستان د 300 زره کسیز ملي اردو یو کوچنی برخه جوړوي خو د غزواک په لږ تر لږه 80% نظامی عملیاتو کې ونډه لري. که څه هم چې پر خاص قطعاتو د افغان حکومت اتکا ډیره ده خو د هغه یواد لپاره چې ګڼې مالی نیمګړتیاوې لري د دغو ځواکونو تجهیز او اکمال آسان کار نه بریښي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نظمګ سهارنی خبری خبرونه اوري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سه شنبه پورې د سوریا او اقتصادي مسایلو په اړه د یو بل سره ملاقات کړي. په همدې ملاقات کې د سیمې په امنیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د روسیې د وسلو په اړه او د ایران د انرژي په سکتور د پانګې چونې په اړه د موافقو خبرې هم وشوې. په موکړې دی رپورت ده.
ولادیمیر پوتین او حسن روحانی د کرملن په ماڼۍ کې د اقتصادي او سیاسي همکارۍ په اړه بحث وکړ. د منځنۍ ختیځ مسائل او د سوریې جګړه هم په بحث کې شامل و.
نهمین ملاقات است که با جناب علی داریم.
زموږ نهایي مقصد په سیمه کې سوله او ثبات دی. زموږ د اړیکو انکشاف د بل اړخ پر ضد نه دی.
تحلیل کوونکي وایي څرنګه چې ایران په منځنۍ ختیځ کې کم ملګري لري نو له روسیې نه غواړي چې په منځنۍ ختیځ کې ملاتړ وکړي.
فور روحانی اټس امپورټنت ټو ګټ دیس سپورټ.
د روحانی لپاره په دې سیمه کې د روسیې ملاتړ ډیر مهم دی.
د روسیې دریز هغه وخت پر مخ ولاړ چې متحده ایالاتو د روسیې له جګړې نه په خوې استله. دې کار روسیې ته اجازه ورکړه چې په سوریه کې یو ځینې برلاسه لوبغاړي شي. د د تیر کال په اگست کې روسیې د ایران له خاورې نه هوایي ماموریتونه پیل کړل چې د بشار الاسد رژیم په پښو ودروي. د دمشق ناتل روسیې ته ګټه وکړله.
پوتین له دې نه دا ګټه واخیستله چې د قدرت خلا چې د امریکا له وتلو نه را پیدا شوې وه ډکه کړي. هغه تل د قدرت له خلا نه ګټه اخلي.
له بل پلوه مسکو هیله من دی چې له امریکا سره د ډونالډ ټرمپ په اداره کې ښې اړیکې ولري، خو هغه د ایران خلاف سخت اقدامات غواړي.
په دې ستونزه ښایي بحث وشي. زه پوهیږم د ایران په رسنیو کې پرې کله ناکله بحث کیږي، خو زه پوهیږم چې د هغوی د اندېښنې لپاره خاص دلیل نشته.
روسیه له اسرائیل سره هم چې د ایران پوخ دښمن دی خپلې اړیکې پراخوي. دا هم د ایران لپاره د اندېښنې وړ خبره ده، خو د روسیې او ایران اصلي مقصد په منځني ختیځ کې د لویدیځ په تیره د امریکا د نفوذ کموالی دی.
روسیه او ایران په دې کې ډیر تکړه دي چې خپل اختلافات د خپل اصلي مقصد لپاره له نظره وغورځوي. هغوی دواړه په دې کې یو بل ته ضرورت لري.
له بل پلوه روحانی له روسیې سره د وسلو او انرژۍ په معامله کې شخصي ګټه هم لري، ځکه د مې په میاشت کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو نه مخکې دا د هغه وروستی بهرنی سفر دی. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه رپورټونه ناسم بولی چې ګونې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د موانع د جوړولو په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ توافق شوی. د دغه شورا د دفتر بیان تواب غورزنګ چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، افغانستان د پاکستاني لخوا د مناوې جوړول مخالف دی او په ټول قوت به یې مخه ونیسي. له دې مخکې یو شمېر پاکستاني رسنیو ادعا کړې وه چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د موانع جوړولو په سر د لندن په ناسته کې د محمد حنیف اتمر او سرتاج عزیز ترمنځ توافق شوی و. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا دا ډول څرګندونې د پاکستاني رسنیو منفي تبلیغات بولي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال عبادالله حنانزی رپورټ جوړ کړی دی چې تاسو ته دراورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو شمېر پاکستانیو رسنیو هغه ادعا ردوي چې ګواکې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو له لوري د موانعو د جوړولو په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ د لندن په وروستۍ ناسته کې توافق شوی. د دغه شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل، د لندن د درې اړخیزې ناستې عمده تمرکز پر هغو لستونو و کوم چې له ترهګرۍ سره د مبارزې د مؤثریت په برخه کې دواړو هیوادونو یو بل ته سپارلي وو. خاغلی غورزنګ وایي د افغانستان دولت به په ټول قوت سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د موانعو د جوړولو مخه ونیسي.
د افغانستان دولت د پوځ د دې اقداماتو سره مخالف دی او هر هغه اقدام چې د امنیت د تامین یا د هر بل هدف لپاره ډیورنډ د فرضي کرښې په امتداد کې پاکستاني لوري څخه کیږي، تر څو چې د دواړو لورو تر توافق موجود نه وي، نه یوازې حقوقي او قانوني توجیه نه لري، بلکې نه عملي دی، نه ممکن دی او نه هم د کار نتیجه ورکوي.
د پاکستان جنگ ورځپاڼې او ځینو نورو رسنیو راپور ورکړی چې دا پریکړه د لندن په وروستۍ ناسته کې د ولسمشر غنی د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر او د پاکستاني سیال سرتاج عزیز ترمنځ د بریتانیا په منځګړیتوب شوی. پاکستانی رسنیو همداراز لیکلی چې پاکستان تر اوسه د ډیورنډ په اوږدو کې شپېته وړوکي کلاوې یا پوستې هم جوړې کړي او پلان دی چې 400 نورې هم جوړې کړي، او د کار لپاره د پاکستان حکومت 12 میلیارد کلدارې هم ځانګړې کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې پر ډیورنډ کرخه د کاتاري پر جوړولو اعتراض کړی او ویلي دي چې د پاکستان دا اقدام د افغانستان لپاره د منلو نه دی او د توریزم پر ضد له مبارزې سره مرسته نه کوي. له دې مخکې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د موانعو د جوړولو مسلې ته په اشارې سره ویلي، د کرخې اخوا ته چې کوم خوځښتونه د پاکستان لخوا پیل شوي، د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د مرستې پر ځای د کرخې دواړو خواو ته د خلکو د اندېښنې لامل ګرځي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپو فیض الله جلال وایي، پاکستانی رسنۍ په دې برخه کې له کوم دلیل او اسنادو پرته داسې اداوې نه کوي او ممکن د لندن په وروستۍ غونډه کې د افغان او پاکستانیو چارواکو ترمنځ کومه خبره په دې اړه شوې وي. خو سیاسي کارپو ودیر صافی وایي، پاکستانی رسنۍ تر ډیره د پاکستان د استخباراتو تر اغیز لاندې دي او هغه څه خپروي چې آی اس آی ورته وایي.
دا هغه رسنۍ دي چې دا رقمونه سرات په پاکستان کې کوي چې ډایرکټ د جاسوسي نظام نه، د آی اس آی نه او د پوج نه مقاله اخلي هدایت اخلي نظر اخلي او فیصله اخلي او د نشرایی د عامه ازانو د ملی او بین المللي د غولولو لپاره
دای وای چې حکومت او ملت باید د ډیوران پاړه واحد دریس خپل کړي او د پاکستان دا ډول ورانکار کړنو ته اجازه ورنکړي. د افغانستان مشرانو جرګې هم تر دې وړاندې د پاکستان دغه اقدام د ټولو نړیوالو موازینو خلاف بللې او افغان حکومت څخه یې غوښتي چې په دې برخه کې خپل دریز روښانه او رسمان د ملګرو ملتونو ملي امنیت شورا ته شکایت وکړي. عباد الله هننزه، ازادي راډیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان او چین استازي د ګډو اقتصادي همکاریو د پراختیا او د ترانزټي لارو د جوړولو په سر د باسته پارنن په کابل کې پرون په کابل کې د یو کمربند او یو سړک په نوم په یو ورځني سیمینار کې خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په دغه سیمینار کې وویل چې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ته په کتو دغه هیواد د سیمې د هیوادونو د نښلولو په برخه کې مهم رول لري او ټینګار یې وکړ چې د سیاسي سیالیو په ځای باید په سیمه کې اقتصادي سیالیو ته زیات ارزښت ورکړی شي. پام وکړئ په دې اړه د خبریال لیمې نیازی رپورټ ته.
د افغانستان او چین استازو د چهارشنبه په ورځ د ګډو اقتصادي همکاریو د پراختیا او د ترانزیتي لارو د جوړولو په موخه د یو کمربند او یو سرک په نوم یو ورځنی سیمینار پیل کړ. په دغه ورځنی سیمینار کې د ګډون او بحث لپاره له چین څخه یو شپږ کسیز حکومتي پلاوی کابل ته راغلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په دغه سیمینار کې د وینا پر مهال وویل چې د سیمې د هیوادونو د نښلولو او د سوداګرۍ د پراختیا په موخه د ترانزیتي لارو جوړول د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري. ښاغلی کرزي وویل
د چین او افغانستان ترمنځ د آزاد سوداګرۍ او د کابل او رومچی ترمنځ د مستقیمو پروازونو بیا پیل دوه ښه مثالونه دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او همداشان د یو کمربند او یو سرک د ابتکار د امریکای دو په برخه کې ګټور ثابتېدلی شي.
خغلی کرزی د قراز وویل د افغانستان جغرافیایي موقعیت د سیمه د هوادونو په نخلولو کې اساسي رول لوبولې شي. افغان چارواکي وایي چې په سیمه کې د لوی اقتصادي پروژو عملی کول د ټولو هوادونو په ګټه دی او تل ټینګار کړی چې د سیمه هوادونو باید د سیاسي سیالیو پر ځای اقتصادي سیالیو ته زیات ارزښت ورکړي. دغه سیمینار د آسیا زړه هوادونو یا د استانبول د پروسې او ریکا په کانفرنس کې د افغانستان او چین هوادونو د شو ژمنو د عملی کولو لپاره په کابل کې جوړ شوی و. دغه سیمینار اصلي موخه د سیمې د هوادونو په کچه د اتصال رامنځته کېدل، د سوداګریزو فعالیتونو ډېرېدل، پانګونه او د هوادونو د وګړو ترمنځ د اړیکو پراخېدل دي. په کابل کې د چین سفیر یوجینګ د سیمینار ګډونوالو ته وویل چې افغانستان د یو کمربند او یو سرک په ابتکار کې د چین هیواد مهم شریک ګڼل کیږي او زیاته کړه چې په دې برخه کې د دواړو هیوادونو حکومتونه د نظر یووالی لري. ښاغلی یوجینګ وویل
موږ په دې باور یو چې موږ د ګډ کار لپاره ډېرې زمینې لرو تر څو یو ځای سره کار وکړو. دا د دې سیمینار اساسي هدف دی او په راتلونکو کلونو کې به زموږ حکومت ستاسو له حکومت سره د اتصال پر زیات شمیر پروژو چې پکې به د لویو لارو او ریل ګاډي پټلۍ جوړول، د معلوماتو شریکول او همدارنګه د دواړو هیوادونو د اوسیدونکو ترمنځ د اړیکو پراخول شامل دي په ګډه کار وکړي.
په دې سیمینار کې چې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو لخوا جوړ شوی و، د چینایي پلاوي سربیره د منځنۍ آسیا د هیوادونو ډیپلوماتانو او د اقتصادي او تجارتي چارو متخصصینو هم پکې ګډون کړی و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده وی او ای پښتو.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. په بلخ کې یو شمیر ځوانانو په لری پروتو سیمو کې راځي چې سبق وایو په نوم په ښوونځیو کې د ماشومانو د شاملولو کمپاین پیل کړی. ګل رحیم نیازمند کندوز نه رپورټ را لېږلی.
دکړې خبرې خوانځي پلو روان شو فخر دا.
په بلخ کې یو شمیر ځوانان و هغه وخت په کلو کې د راځي چې سبق وایو کمپاین پیل کړ چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې یو شمیر وسلوالو کسانو او د هغوی طرفدارو په جماعتونو کې ویناوې کړې وې چې باید خلک زامن او لوڼې ښوونځیو ته ونه لیږي. د کمپاین پیل کوونکی ځوان لاجمیر افغانزی وایي چې دوی دغه کمپاین یوازې په چاربولک پورې نه محدودوي، بلکې د بلخ په ټولو هغو ولسوالیو کې به د ماشومانو کورنۍ وهڅوي چې وسلوال طالبان پکې هم حاکم دي او ماشومان ښوونځیو ته نه راځي. هغه وایي چې له دوی سره په دغه کمپاین کې د بلخ ادبي خوځښت او یو شمېر نورو مدني ټولنو هم برخه اخیستې او اوږه پر اوږه کار کوي چې خلک خپل اولادونه ښوونځیو ته ولیږي. لاجمیر افغانزی د دغه کمپاین په هغه غونډه کې چې د چاربولک په ولسوالۍ کې جوړه کړې وه داسې وویل:
د بلخ ولایت په لرو پرتو سیمو کې مکاتب چې کله موږ نږدې نه وکتل ډېر زیات مشکلات پکې موجود دي، مسلکي معلمین پکې کم دي. خو د دغه مشکلاتو سره سره یو ستر مشکل بل چې موږ ته په ګوته شو هغه دا و چې د شاګردانو نه تلل مکتب ته، دا د ټولو نه ستر مشکل موږ ته ښکاره شو. نو د دې کمپاین هدف هم همدغه ده چې موږ څنګه وکولای شو د خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږو، مدرسو ته ولیږو، ترڅو تعلیم وکړي او راتلونکی روښانه شي.
په مزار شریف کې د بلخ ادبي خوځښت مسؤول ذبیح الله احساس چې خلکو ته یې ننګوونکې خبرې وکړې وی ویل چې د دوی په سیمه کې خلک په کلینیکونو کې ښځینه ډاکټرانې غواړي خو خپلې لوڼې ښوونځي ته نه لیږي، نو ښځینه ډاکټرانې به له کومه شي؟
که زما خور زما مور مریضه وي او تاسو ډاکټر ته بوزئ، آیا تاسو غواړئ چې یو نر ډاکټر دا معاینه کی؟ نه غواړئ، یو هم نه غواړئ، ولا مړه خو کوي خو نه بوزئ. نو بیا خو وای په خپل اولادونو په خپل نجونو باندې سبق کنه چې هغه ډاکټر شي او بیرته زموږ مریض وس له دغه غیرت سره مخ یو، دا به ټول عمر هم دسی مخ یو. زه خپل مشرانو ته وایم زموږ تیر نسل چې کومه ساه وکړي دا تاسو له موږ سره مکوي، پرېږدئ چې موږ خپل نسل ته خپل مسیانو ته تاسو غونډې غلي کیننو، موږ باید پنجونو تعلیم وکړو.
نوموړي زیاته کړه:
تاسو چې کله ډاکټر ته ځئ لاړلې سبا شفاخانې ته، یو ډاکټر دی ولید پاک سپینې جامې، ستاسو دا زړه نه غواړي چې ستاسو زویدم ډاکټر شي؟ کله چې ستاسو سیمې ته پل جوړیږي، سړک جوړیږي، انجینر راځي، لوکس موټر کې ناشتي کته شي، موږ ورته ټیټو پاس کوو، ستم کوو، په دې خوشحالي کو چې دا انجینر خپلې دیرې ته بوزو، یو مړی ډوډۍ ورکو، تاسو کې غیرت نه راځي چې زما زویدم انجینر شي؟
د سیمې یو شمېر دینی عالمانو هم ښوونځیو ته د ماشومانو د لیږلو یادونه کوله او د دغو ځوانانو د کمپاین ملاتړ کاوه، خو په ښکاره یې ونه ویل چې خلک باید لوڼې هم ښوونځي ته ولیږي. د چاربولک ولسوالۍ دوه تنو دینی عالمانو د زده کړو د دغه کمپاین په اړه داسې وویل:
هر خطیب، هر مسؤول او هر د کور والا مشر د مسؤول دی چې خپل اولاد، خپل کلی، خپل محله د علم طرف ته تشویق کی. نورونو علم رڼایي ده، د دې حرکت څخه موږ ټول علما موږ ملاتړ کوو او تاسو د دې ملاتړ کوئ ټول وایو.
کوم نوم چې معارف والا سوی د دې په خاطر چې په دې کې حق او باطل وپېژني، په دې کې خپل مسؤلیتونه یو انسان وپېژني، نو د دغه کمپاین موږ بالکل ملاتړ یو. الحمدلله موږ اتفاق لرو مدرسه او مکتب.
په قندوز کې هم یو شمېر ښوونځي د ناامنۍ له امله بند دي او یا هم ترې د جګړې پر وخت د سنگرونو استفاده کیږي، خو د دغه ولایت مدني فعالانو، قومي مشرانو او نورو مخورو لا تر اوسه په قندوز کې ښوونځیو ته د ماشومانو د تګ او د بندو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه هڅه نه ده کړې. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
سبق و وایو خادم د ټول جهان شو فخر د افغان.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. دینی عالمان وای خلق د اسلامي رسالت لمخې مکلف دي چې خپل ماشومان ته د روغتیا په خاطر د ګزرن ضد واکسین تطبیق کړي. دوی هغه خبرې به اساسه بولی چې ګنې واکسین ماشومان ته زیان رسوي. په خوست کې د امریکا غ خبريال ابراهیم رحیمی د دینی عالم محمد عارف سره مرکه کړي ده او په سر کې د ګزرن ضد واکسین د جواز په اړه تری پوښتي. تاسو ته دغه مرکه در وړاندې کوو.
لکه واکسین د ګوزان په مورید چې د علاج لپاره استعمالیږي چې یو ماشومانو ته د ګوزان څخه د خاصې حد په برخه کې کار په کار راځي. همدارنګه وینه حرامه ده، مګر ډاکټران دی وای انسان وینه وبسي بل انسان ته د ایمار د بچاو په خاطر د خاصې حد په خاطر ور اچوي. نو مفتیانو، علما کرامو، فقهاو دغه ته د رووالي جواز ورکړی دی وقسونو دی پر هم په افغانستان کې کانفرنسونه نړیوال کانفرنسونه شوې دي چې هغه په برخه کې فتواوی صدر شوې دي فتواوی موجود دي چې دا شونه رووالی لري جواز ترلاسه کړی دی نو بنا ان موږ د الهی احکاماتو د نصوصو پرنا کې د نبوي احادیثو پرنا کې ویلای شو چې وکسین حلال دی استعمال جواز لري او د دومره علماو د دومره د فتواو باوجود بیا هم چې څوک د خپل اولادونو په برخه کې سستی کوي نو مناسب نه دی چې خپل د اولادونو د تربیت په برخه کې د خصيحت په برخه کې مونږ ډیره توجه وکړو ځکه چې پیغمبر علیه السلام احادیث مبارک ته چې اطهور شطر الایمان صفای د ایمان برخه ده مونږ دین واقعیا تیب دی په هر برخه کې چړنې کړې دي په هر برخه کې تحقیقات موجود دي
مولوی صاحب د افغانستان په ځینو سیمو کې د پولیو د واکسین په ارتباط خلکو ته یو ډول منفی ذهنیت ورکړل شوی دی د دغه ستونزې د حل لپاره د دینی علماو رول څه دی
علماو په خپل وخت خپل زمان ټول مسولیتونه خطل وسه ادا کړی دی او دا چې ورجنه د مو چرته د تکلیف رسوي د ستونزې ور بربرخه کوي په دغه برخه کې خ قابل ډاکټرون شته او خ قابل تجربه کار علماي کرام شته مفتيون شته هغه د ټول اړخونو ته ټول برخو ته توجه کړی دی الله تعالی په قران عظیم شان کې فرمایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها انسان نه د مکلف مگر د خپل وس دی توان په اندازه همداسي په بل ځای کې قران عظیم شان کې الله تعالی فرمایي چې ومن احیاها فكانما احیا الناس جميعا څوک چې چا د مرګ نه وژغورلو دی د ژوند دی باچ کړلو داسې الله تعالی اور باندې خوشحالیږي لکه ټولې دنیا مخلوقات چې د مرګ څخه ژغورلې وي
په خپل عام خلک د خپل ماشومانو د سالمې روغتیا لپاره څومره مسؤلیت او مکلفیت لري البته د اسلام له نظره
د اسلام له نظره هر څوک کولای شي چې په خپل برخه کې د خپل اولادونو هم د صحت په برخه کې او راجن دي مو دغه دوی ته توجه وکي او هم د علم په برخه کې هم د دوی ارتلون کې د خاصي خط د خژوند او د ښه علم د ښه پرمختګ په برخه کې ترتو د اسلام د سپیشلی مقدساتو طبقاتو سره د شریعت نبوي حدیث طبقاتو سره د ارتلون کې د هر نگانه خوندي او تضمین شوی وي
ډیره زیاته مننه مولوی صاحب محترم
تاسو نه هم مننه کوم چې موږ خپل نظریات مو دی ولسونو سره د افغانستان مظلوم ولس سره شریک کړل
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفا 1290 اف ام 3.15 تاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن د ترکیې د مشرانو سره نن وګوري د امریکا غک خبریال ډورن جونز د استنبول نه رپورټ را لېږلی چې اشکو الله رحیم زوی تاسو د لولي
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر رکس تیلرسن نن د پنجشنبه په ورځ د ترکیې پلازمینې انقرې ته ځي ټاکل شوی چې هغه د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره هم ملاقات وکړي هغه راتلونکي عملیات چې د رقه د ښار نه بعد د داعش د ایستلو لپاره وشي د ترکیې له چارواکو سره د بحث مهمه موضوع وي د انقرې او واشنگټن ترمنځ د جنجال ټکی دا دی چې امریکا د کوردانو د یاغي ډلې پی وای ډی او وای پی جی ملیشیا ملاتړ کوي دغه دواړه ډلې د داعش خلاف جګړه کې شامل دي خو ترکیه په دغه ډلو تور لګوي چې د کوردانو د پی کی جی له یاغي ډلې سره تړاو لري چې د ترکیه په خلاف جګړه کوي په اروپا کې د کارنګي د انسټیټیوټ غړی سینن اولګن وای چې ریکس ټیلرسن با له ډیر فشار سره مخامخ شي
There certainly are a number of critical topics starting with Syria.
یو شمیر ډیر مهم مسائل شته دی او سر کې سوریه راځي. ترکیه د ډونالد ټرمپ اداره هڅه کوي چې د امریکا او سوری کوردانو ترمنځ اړیکې وشکوي. ځکه ترکیه د پی وای ډی داسې ترګره ډله بولی چې د ترکیه په بنیادی اهدافو بریدونه کوي. د امریکا جمهور رئیس په رسمي ډول دا پریکړه نه ده کړې چې د سوری کوردی ډلو ملاتړ ته به دوام ورکړي. خدا د سوری په دیموکراتیک قواو کې چې لدای سره جګړه کوي د ملا د تیر حیثیت لري تحلیل کوون کې وایي تمه ده چې ترکیه د ټیلرسن یو لړ تضمینونه وغوړي چې کدوی د رقه په نیولو کې برخه اخلي نو کوردی قواو به ډېر ژر ووزي
کډرمنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ شنا راډیو نو زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده زمونږ خبرونه پای ته رسیدي د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي تاسو د دری برخې خبرونه پیلوي د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت ماښام په 9 بجې پیلېږي که ستاسو نه زمونږ اوسنۍ خبرونه اورېدل هیره شوې وي نو کولی شئ چې زمونږ د فیسبوک یا زمون په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې رسته هم خدای پامان.